په خیر هیله لرم چې په پاتې او ساعت کې را سره ملتیا وکړئ. لاند خبرونه. د سره صلیب نړیوالې کمیټې عملیاتي مشر مارټین شویب وایي په افغانستان کې د چي لولسونو او چارواکو سره د هیواد پر وضعیت خبري وکړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د چارواکي پرون ناوخته په ټویټر لیکلي په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو جګړو او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند خورا غیزمن کړی دی. شویب په خبره خلک نو ستړي دي او نن سبا د خوړو لکموالي ډول ډول ناروغي او بې وزلۍ سره لاس او ګریوان دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تر 19 میلیونو ډیر کسان کافي خوړن لري او 6 میلیونه نور کسان د تایل خطر سره مخ دی. کندهار کې د سوداګری او صنایع خونه وای د سپین بول دک چمن د دروازې د تړل کې دوه عمل افغان سوداګرو ته میلیونونه افغاني زیانونه اوختی دي. د دې خونیم رسال عبدالباقی بنا امریکا غک ته ویلي د افغان سوداګرو مالونه د دروازې په دواړو غاړو کې بند پاتې دي. د لار روسل هغه و تړل شو چې تیر اکشن به وسلوال کس پر پاکستانی سرحدي پوځانو ډزې وکړي. یو عسکري و واژه او دوه نورې ټپيان کړل. پاکستانی چارواکو ویلي دروازه به تر هغه بند پاتې وي چې د دوی د عسكر قاتل دوی ته سپارل شوی نه وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلی چې د دې پیخي د څېړنې لپاره یو کمیټه ټاکل شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د سریلانکا پر وړاندې د روانو سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. دا درې ورځنۍ یا 500 اوریزه سیالۍ به د نوومبر میاشتې پر 15مه او 20مه او 30مه نیټه د سریلانکا په پال کې نړیوال لوبغالي کې وشي. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشري په دینوي ترکیب کې رحمت شاه زورمته، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، نجیب الله زدران، شاهد الله کمال، اکرام علي خیل، محمد نبی، ګلبدین نائب، راشد خان، مجیب الرحمن، عظمت الله عمر، زینور احمد، لکنوال، فصل حق فاروقی، فرید احمد ملک، یمین احمد زیا او زیاور رحمان اکبر شامل دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مهال د دې سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف په اماراتو کې په تمرینونو بوخت ده او روانه سیشن به سریلانکا ته روانيږي. په همدې حال کې کرکټ بورډ پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې له سپار کولا شرکت سره د ملي لوبډلې د کورنۍ او بهرنۍ مهم سیالیو د مالی ملاتړ اوږد مهاله تړون لاسلیک کړی. د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام مسابقې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړی سیالي به د کوربه هیواد قطر او اکوادور ترمنځ وشي. د دوشنبه پر ورځ د ایران او انګلند، سیګنال او هالند د امریکا متحده ایالاتونو ویلز ټیمونه سره مخامخېږي. د فوټبال د څاګ نړیوال جام سیالي چې 23 هیوادونه پکې برخه لري د دسمبر میاشتې تر 13 مینیټې دوام کوي. اوس به یې په اړه مفصل راپور هم واوري. برېټانیا په پام کې لري چې د 95 میلیون او 300 زر امریکایي ډالرو په ارزښت اوکراین ته د وای دفاع یو پوزي بستور کړی. د پوزي مرستو په دې بستا کې د الوتکو زد وسلي او هغه ټکنالوژي شامل ده چې د ایران لخوا روسي ته ورکړل شوی الوتکې وشتل شي. د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک په نوشنبه کېفت د خپل لومړني سفر پر مهال دا خبره وکړه. سوناک وویل چې په دې مرستو کې د رادار دستګاه، د درون زد تجهیزات او د سړول عمل بشري ملاتړ او نور توکي شامل دي. د اوکراین حکومت خرسون ښار ته ریل ګاډي د ترانسپورت خدمات هم لسره پیل کړی دي. کېف دغه اقدام له روسي ځواکونو د دې خاط تر بیان ول ورسته کړی دی. بلو طبیع اوکراینی ځواکونه په تونباس سیمه کې له سختې جګړې سره مخامخ دي. هغه ځای چې روسي ځواکونه پکې د مخکتګ لپاره په څو جبهو کې مبارزه کوي. په تیرو اتو میاشتو کې د لومړی وارو چې پرون لکیف څخه خرسون ته یو ریل ګاډي ولاړ. د خبرونه په دوام د دې موضوعاتو تفصیل اوري. په افغانستان کې د پولیو یا ګونزن ناروغي د مخنیوي حادثې خلدي حادثو سره سره ولی بیا هم په هیواد کې د ګونزن ناروغي پیښې صفر ته نه دی رسیدلې.
لته په افغانستان کې دا د اوسم داسې سیمستاتي حالت واکسین په کور نه تطبیقیږي.
د طالبانو لخوا د خزینه فعالانو نیولو ته د غبرګونونو دوام. د خزو د حقونو ځنې فعالان په پام کې لري چې په لندن او ځنې نورو هیوادونو کې لاریونونه وکړي.
د نومبر په وشتمه چې تقریبا یو هفته بعد د لندن کې او د نړۍ په نورو ښارونو کې مارشونه یا مظاهره پیلېږي.
طالبانو په تخار کې د دوی لقوله حدود جاری کړي، خو آیا طالبان کولای شي چې په اوسنیو شرایطو کې چې نړۍ سره تعامل غواړي حدود جاری کړي؟
متاسفانه دولتداری په هغه لوري په هغه سب باندې چې اوسنی طالبان کوي زه فکر کوم لستر په عمل کې د عدالت موجب نشي کېدلی.
د فوټبال د نړیوال جام لپاره مهم خبره وو، را سره پاتې شئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن یکشنبه ده د لړم 9 او 2 نومبر شلمانیټه. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي لا هم ندی توانیدلې په افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو کور په کور کمپاین عمل کړی. په افغانستان کې د یونیسف یو چارواکی ویلي څاک میلادی کال تر بل هر وخت د ګوزنلګي مثبت پیښې ثبت شوې دي. دا مهال په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د فلج یا ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په بشپړ ډول د ګوزن یا پولیو د ختمېدو لپاره د واکسین کور پر کور کمپاین ګټور تمامېږي، هغه څه چې لا هم په افغانستان کې نه عملي کیږي. په افغانستان کې د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤل کمال شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
خو بیا هم افغانستان پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې رسیدا ناروغي وسمسته او الاته په افغانستان کې دا داسي وسم داسي سیمسته سي حالت واکسین په کور کور نه تطبیقیږي. نو کور کور واکسین کمپاین تطبیق ډیر اړین دی ترڅو موږ هر ورستي ماشوم ته ورسیږو.
د طالبانو پر وسلولو انتقادونه سوي چې په تیرو سباندې شلو کلونو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ګوزن ضد واکسین د کور پر کور کمپاین مخانی ولې و. اوس هم دغه واکسین په زیاتو ولایتونو کې جمعات پر جمعات ماشومانو ته ورکول کیږي چې ډیر ګټور نه دی ګڼل سوی. کمال شاوی یونیسف د 2023 میلادي کال لپاره د عامه پوهاوی او هرې برخې ته د واکسین رسولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري. په افغانستان کې د یونیسف اداره وایي سږ کال په افغانستان کې د ګوزن پر ضد د واکسین ورکولو اته کمپاینونه عملي سوي دي. د دسمبر میاشتې پر 19مه پیلېدونکې بل کمپاین به د روان میلادي کال وروستی کمپاین وي چې څلور ورځې به دوام کوي. سږ کال په افغانستان کې د ګوزن یو پولیو دوی مثبتې پیښې خو په پاکستان کې شل مثبتې پیښې ثبت سوي چې ټول یې په خیبر پښتونخوا ایالت کې دي. خیبر پښتونخوا ته په ورتیر مو ولایت ننګرهار کې د 14 کلنې لیمی چې په ماشوبتوب کې په ګزړنخته سوي او اوس فالج ده. مور وایي چې ارمان لري لوري یو څرو غسي
ډیر پازاب مې کنه خدای دوه نخه کې کنه چې دا خپل د تشناب په لاره جوړه خپل ډوډۍ وکړي او نور خیر دې نه خبر هم چې نه کینې دې کوي.
پولیو یو ډول انتانی او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغیزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشومانو د لمبېدو لارې نورو ته خپریږي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ د ظریفي یعقوبی د خوشی کېدو غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلی میرمن یعقوبی او د هغې څلور همکاران د نوومبر میاشتې له درېمې راهیسې په توقیف کې دي. په افغانستان د طالبانو د ولکې لیبیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو محدودیتونه او فشارونه زیات شوي دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو ځینې افغان فعالان په پام کې لري چې د افغان ښځو په ملاتړ په لندن او د نړۍ په نورو ښارونو کې لاریونونه پیل کړي. تفصیلې په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وایي د نوومبر له درېمې نیټې د ښځو د حقوقو د فعالې ظریفې یعقوبی او د هغې د څلورو همکارانو خپل سری نیول ادامه لري. ښاغلی بنټ پرون په خپل ټویټر کې لیکلي خپل ژغ له نورو حقوقو بنسټونو سره یو ځای کوي چې د دغو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکونکي وایي ټول افغانان د سولې زو غوندو د بیان او عقیدې د آزادۍ حق لري چې طالبان باید د دوی دغه حق رعایت کړي. میرمن یعقوبی او همکاران یې په کابل کې نیول شوی او تر اوسه د ځای ځایګي په باب معلومات نه لري خبره شوی. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي چې د ظریفې یعقوبی او یو شمېر دورو معترض او میرمنو نیول کېدل دا شی چې طالبانو د خلکو حق حق چې وکړي شي د خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره خپل ځخ پورته کړی ناقص کړی دی. په همدې حال کې د شسو د حقونو ځینې فعالان په پام کې لري په لندن او د نړۍ په نورو شهرونو کې د افغان میرمنو په ملاتړ لاریونونه وکړي. د شزو د حقونو فعال نزیفی حقپال آزادی رادیو ته وویل
د نومبر په وشتما چې تقریبا یو هفته بعد د لندن کې او د نړۍ په نورو خارونو کې مارشونه یا مظاهرې پیلېږي چې دغه مارش د افغانانو لخوا او په لندن کې میشت هغه مدني او بشري حقوق فعالین نو لخوا تنظیم شوای دی. ډیر مدني ارګانونه دي چې په دې کې سهم لري او مشخص غوښتنې لري د نړیوال ټولنې څخه، هغه هم د ښځو د حقوقو په اړه ده چې بیا به اعلامیه هم په دې کې صادره شي.
ورسته له هغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه او فشارونه زیات شوي دي. ښځې په اکثرو دولتي ادارو کې له کاره منع شوي او نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. طالبانو ویلي چې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي او د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو د پرانستلو په اړه هم هڅې روانې دي، خو میاشتې واغوشتې د طالبانو شمنې یوازې ژمنې پاتې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ستره محکمه وایي د تخار ولایت په مرکز تعلقان خار کې د جمعې تر لمانځه وروسته 19 کسان د زنا، لکوره د تیښتې او غلا په تور هر یو په 9 درو وهلو محکوم شول. د محکمې پرون شنبې په یوې اعلامیه کې دا خبر ورکړی چې محکوم شویو کسانو پر دې پریکړه قناعت کړی. همکار مې صلاح الدین زایدی چې په اسلامي علومو کې ډاکټرا کړي د مرکې په فایل کې ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا د 19 کسانو محکومول هغه هم په دې طریقه څنګه ارزوي؟
سیستم د جزایی د اسلام د حقوقو سره برابر عقوبات چورتوي، یو حدودي جزاګانې دي، یو تعزیراتي. په حدودي جزاګانو کې د جزا د اثبات او د ذکر په مورد کې په نصوصو کې دقیق تفاصيل راغلي دي، دقیق په اصطلاح شرایط او قواعد تعین شوي دي، او دا حدودي جزاګانې په اندکترین شوبه باندې ال حدود خطب شوبهات ساقتي. بل تعزیراتي جزاګانې دي چې د وخت د حاکم په انتخاب سره درې دیش چې همدا دوری دي، او یو سره نور هغه مجازات چې د وخت حاکم هغه تعینوي. دا چې د دې جزاګانو د اثبات لارې کومې دي، د مکمل دوسیې د نشټوال له کبله به جواب سخت وي، اما په ډیرو مواردو کې متاسفانه ډیر شکلی برخورد کیږي، محتوا ته توجه نه کیږي، خاصتا په حدودي مسایلو کې. شارع چې د اسلام په دین کې الله تعالی دی، حدودي جزاګان نه د تر ډیره حد پورې د انذار او د ډارې لپاره چې خلک د داسې جرایم مرتکب نشي تعین کړی دي، اما د عملی کولو علاقه مندي په دې نشته دي چې داسې جزاګان دي چې هغه راجم د لاس پرې کول دي، یو څه نور شیان دي چې د راګرځول سخت کار دي. نو په اندکترین شوبه باندې حدودي جزاګانې ساقطيږي او هغه تعزیراتي جزاګان ترول کی. دا چې څرقم او په څه کیفو کان هلته په تخار کې شوې دي، دا باید مشخصه دوسیه او په استناد هغه جزئیات په لاس کې وي چې په مطبوعاتو او میډیا کې په اړه باندې قضاوت کول سخت کار دی. تشکر ډاکټر صلاح الدین سعیدی.
د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده یو ور بیا په افغانستان کې د حدود د جاری کېدو غوښتنه تکرار کړه. آیا طالبان کولی سي په اوسنیو شرایطو کې چې له نړۍ سره تعامل غواړي په افغانستان کې حدود د جاری کړي؟
د طالبانو مشر په قانوني لحاظ باندې کوم مقام لري؟ که چیرته د لوړترین اجرایوي مقام پر راس کې بیا نو د چا نه غوښتنه کړې ده، خپل مجري د کار ده، کوم قواعد او مقررات په دې برخه کې واضح شوي دي؟ متاسفانه دولتداري په هغه لوري په هغه سب باندې چې اوسنی طالبان کوي، زه فکر کوم لستر په عمل کې د عدالت موجب نشي کېدله او د طالبانو توانایګان په عمل کې په یقیني ډول په دې برخه کې نشته. دا چې د طالبانو مشرتابه د کومبل چانه غوښتنه کوي چې دا کار دی وکي او نه کې زما ته ډېر د تعجب خبره ده.
اوس خو یو هیواد هم د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژني. اوس به طالبان د حدودو جاری کولو له موضوع څه فکر کوي چې د فشار د عالی په توګه کار و نه خلی؟
طالبانو د حاکمیت مشروعیت په یقین سره په تمامو ارسو کې تاثیر لري او یو هر څه هم همدا د قوانینو په ارتباط باندې. هغه نظام او حاکمیت چې مشروع نه وي او د طالبانو حاکمیت مشروع نه ده، د دې قوانین به څه مشروعیت ولري، احکام به څه مشروعیت ولري او ملاحبۃ اللہ مقام به په حقوقي سیستم کې څه مشروعیت ولري، دا مطمئنا سوال نه دي چې تر اوسه پورې ورته ځواب نه دی پیدا شوی. دا چې په اسلامي نړۍ کې او په مدرنه نړۍ کې قوانین خصوصا جزایی یا د مالیاتی قوانین د حاکمیتونو د سوء استفادې ور ګرځېدلی په دې کې هیڅ شک نشته. دا چې طالبانو تر اوسه پورې د جزایی سیستم لپاره مدون طرز العملونه نه دی ایجاد کړي، په یقیني ډول د سوء استفادې ور ګرځي او د عدالت موجب نشي کېدلی. د طالبانو د قادری توانایی په برخه کې چې نه لري دي کې هم شک نشته. دا چې به سوء استفاده ته نه وشي که مشر به دا قصد لري که نه لري، اما په یقیني ډول ویلی شم چې کته په عمل کې به دا ډېر ځلي د سوء استفادې دی او سوء استفاده به ته نه وشي او دا حالت د منلو وړ نه دی.
د دینی علومو ډاکټر صلاح الدین سعیدی چې د طالبانو له خوا په تخار کې د حدودو د جاري کېدو په اړه د طالبانو په پریکړه بحث کاوه. د طالبانو په لومړی پلا واکمنۍ کې هم حدود جاري کېدل او تر ډېره به پام محضر کې دا کار کېده، چیرته چې لزګونه کسان د دې عمل لیدو ته راتلل. طالبان داسې مهال د حدودو له جاري کېدو خبر ورکوي چې لای وړاندې اوسنی رژیم په کور دننه او نړیواله کچه تر پښتون او سختو نیواکو لاندې دی چې بشري حقونه یې نقص کړي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
هند په افغانستان کې د نظام له بدلېدو وروسته په سیمه کې د اوسنی وضعیت په اړه اندېښمن دی. د هند کورنۍ چارو وزیر امیت شاه وایي په اگست کې په افغانستان کې د نظام له بدلېدو وروسته د هند په گاوان کې وضعیت بدلون کړی، ځکه د په خبره د القاعده او داعش نفوذ د سیمې د امنیت لپاره لویه ستونزه جوړه کړې ده. د هند کورنۍ چارو وزیر بې له دې چې د طالبانو نوم واخلي د ترهګرۍ د نم ملاتړ په نوم غونډه کې ویلي، وروستیو بدلونونو له ترهګرۍ سره مبارزه لاپسی سخته کړی ده.
د افغانستان له خاصې مت د اروپي حکومتونو په اړه د هند اندېښنه. په هند کې د 450 هیوادونو او سازمانونو استازي راټول شوي او د ترهګرۍ د نملاتړ په نوم یې د جمعې او شنبه په ورځ غونډه کړې، خو په دې غونډه کې له افغانستان او پاکستان څخه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د هند کورونی او چارو وزیر امیت شاه چې د دې غونډې مشري کوله ویلي، په اگست کې په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته په سیمه کې حالات بدل شوي، ځکه د دب خبره د القاعده او داعش نفوذ د سیمه د امنیت لپاره لوی ستونزه جوړه کړې ده. د هند کورونی او چارو وزیر په دې غونډه کې وویل،
القاعده کې ساتھ ساتھ دکشن ایشیا مې لشکری تو
د القاعده په ګډون په سویلي اسیا کې شته تر هغه ډېر لکه لشکری تو یو جيش محمد وژنو ته دوام ورکوي. موږ هیڅ کله هم نه باید د تر هغه په ټنزایونه او د هوای مالیم لا تړلې یاد وباسو. د تر هغه مالیم لا تړ د تر هغه لم لا تړ ډیر غواخون کړي او دوی نه باید له هیڅ دین ملیت او ډلې سره وتړل شي.
तथा इनको सपोर्ट करने वाले डबल स्पीक को भी हमने उजागर करना पड़ेगा.
د هند کورونی چار وزیر نګدی درې لسیز وړاندې په افغانستان کې د طالبان حضور ته اشاره وکړه. وی ویل هغه محل نړۍ دوی وسغمل او بل اخر د سپتمبر دی ولسمه په پیښه تمام شول. هغه زیاته کړه په سویلي اسیا کې وروستي بدلونونه زموږ لپاره د نخنی وړ دي. دا غونډه د تیر دوه هغو دوام دی چې په 2013 کال کې په پاریس او په 2019 کال کې د استرالیا په میلبون ښار کې وشوه او هدف یې د ترهګر د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره د همکارۍ او پیوړتیا ده. د هند کورونی چار وزیر د اندېښنو په اړه د طالبانو د وسنی حکومت نظر وپوخت، خو ویاندې زبیولا مجاهد زموږ پښتونته ځواب ونه وایو. خو له دې وړاندې ښاغلی مجاهد ویلی و چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي. ښاغلی مجاهد دا هم ویلی و چې داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه دی او زیاته کړې وه دا ډله په افغانستان کې ځانګړې جغرافیه په واک کې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د نومبر په 15مه دوو امریکایي چارواکو هم په افغانستان کې د القاعده او داعش له یوځای کېدو څخه امریکا ته د رامنځته کېدونکو ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې له ترهګرۍ سره د مبارزې رئیس کریستین ابیزید د دې هیواد د استازو جرګې د کورنی امنیت کمیټې ته ویلي و د داعش ډله د پیاوړتیا په حال کې ده او امریکا ته یې د ګواښ اندېښنه ډیره ده. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی مشر کریستوفر ری هم یاد کمیټې ته ویلي و دا اداره د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه لري. دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د جولای په 1 په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو.
د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام سیالۍ نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړی لوبه هم د کوربه قطر او اکوادور ترمنځ پلان شوې ده. دوشنبه بیا ایران او انګلند، سنګال او هالند، امریکا متحده ایالات او ویلز ټیمونه سره مخامخ کیږي. خو د فوټبال نړیوال جام د تل په څیر له داسې ستورو بیا هم ډک دی چې هر یو یې د ځان او خپل هیواد لپاره د یو بل ویاړ په لټه کې دي. د فوټبال دوه مشهور ستورو کریستیانو رونالدو او لیونل میسی څخه نیولې تر فرانسوي کریم بنزیما پورې چې په دې وروستیو کې د سرو زرو توپ ګټلې د غنو پام ور اړولې. په دې راپور کې سیف الله ستانگزی هغه لوبغاړو ته کتنه کړې چې خپل له هیوادونو او مینوالو سترګې ور اوښتې دي.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د کریستیانو رونالدو او لینل میسی په څیر د فوټبال د وسنی اثر د تکړه ستورو غډون د سګنی نړیوال جام جاذبه نور هم زیاته کړي. د نړیوال جام سیالي به د قطر په نو جوړ شو او لوکس لوبغالو کې ترسره شي. میسی او کریستیانو رونالدو له نړیوال جام پرته د خپلې لوبډلې لپاره پاتې ټول ممکن ویاړونه ګټلي. د فوټبال د نړۍ د دوه او څو نورو مشهور ستورو ترمنځ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو او د نړیوال جام د اتلولۍ لپاره سختې سیالۍ د پام وړ وګرځي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې ښایي میسی په نړیوال جام کې خپل ورسته لوبه تجربه کړی او د اتلولۍ ترڅنګ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو هڅې کوي. لینل میسی چې د فوټبال د غوره لوبغاړي په توګه پیژندل کیږي د خپلو کلبونو او ملي ټیم اتلولۍ کې د پام وړ رول لوبولی دی. په دې کې څلور اروپایي اتلولۍ، 11 د هسپانیې د لیګ اتلولۍ او یوه د کوپا امریکا یا امریکایي هیوادونو د جام اتلولۍ شامل دي. اوه طلایي توپونه او شپږ د سرو زرو بوټان هم د فوټبال د دغه ستر لوبغاړي لاسته راوړنې دي. د ارجنټاین ملي لوبډلې په 1988 او 1988 کلونو کې د نړیوال جام اتلولۍ ګټلې او درې ځلې په 1930، 1990 او وروستی ځل لیونل میسی په ګډون په 2014 کال کې دویم مقام خپل کړی. پرتګالی کریستیانو رونالدو هم خپلې وروستۍ هڅې کوي چې په نړیوال جام کې لوبې وګټي. د 111 ملي ګولونو سره دا پرتګالی فوټبالر په نړۍ کې د ملي ګولونو په کټګورۍ کې ریکارډ لري. د پڅ د پاسه 1100 ملي او کلبي لوبو کې له 800 څخه زیات ګولونه وهلي دي. په دې سربېره 15 د سرو زرو توپونه او 4 د سرو زرو بوټان هم د رونالدو د پام وړ لاسته راوړنې دي. خو د دوی ملي لوبډله هیڅکله د نړیوال جام اتلولۍ نه ده خپله کړې. دا یوازې لیونل میسی او کریستیانو رونالدو نه دي چې د نړیوال جام د اتلولۍ تګي دي. کریم بنزیما د فرانسې د فوټبال د ملي لوبډلې او د ریال مادرید ستوری لوبغاړی دی چې د طلا وروستی توپ یې هم ګټلی دی. بنزیما د فوټبال په تیر فصل کې په 44 لوبو کې 46 ګولونه کړي دي. د فرانسې له ملي لوبډلې کلیان امباپه هم ډیر پام ځان ته اړولی. د پاریس سن ژرمن دغه بریدګر لوبغاړی له تیر نړیوال جام راهیسې چې په روسیه کې شوی تر دې دمه 168 ګولونه کړي دي. نیمار د برازیل ستوری او د فوټبال مشهور لوبغاړی دی چې د میسی او رونالدو وروسته د هغه نوم ډیر یادیږي. که څه هم تر اوسه یې د بالون دیور یا د سرو زرو توپ نه دی ګټلی خو د خپلو ملي او کلب لوبډلو لپاره ډیر نور ویاړونه خپل کړي. هغه د 2014 کال په اولمپیک کې له خپلې ملي لوبډلې سره د سرو زرو مډال او په 2013 کال کې د کنفدراسیونو کپ وګټه. نیمار اشاره کړې چې د قطر نړیوال جام به وروستی وي. که څه هم د فوټبال د مشهورو ستورو لیست اوږد دی خو غوره به وي چې رابرټ لیوندوفسکي هیر نشي. د بایرن مونی میونخ مشهور فوتبال ستوره رابرت لیوندوفسکی چې د پولند په ملي ټیم کې لوبیږي د آلمان د بوندسلیګا د لومړي فصل پرته په اوو نورو فصلو کې په هر فصل کې لڅلوېختو ډیر ګولونه وهلي. هغه د 2020 او 2021 فصلونو کې د خپل هیواد لپاره هم د یو څلوېختو ګولونو په وهلو سره د ګیرارد مولر تاریخي ریکارډ مات کړ.
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه ات
سلور وشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپارو میترو او ریدالی سن.
د کونړ ناړی ولسوالۍ د بریکوټ او د کلام اوسیدونکو وای بارانونو او سیلابونو د څخلو د اوبو پایپونه تخریب کړي او دوی لډې رسونځو سره مخ کړي دي. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
د کونړ په ختیځ کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ ناړی د بریکوټ او د کلام اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو میاشتو کې بارانونو او سیلابونو د نورو شیانو د ویجاړولو ترڅنګ د څخلو پاک اوبو نلونه هم تخریب کړي او دوی کړاوونو سره مخ کړي دي. لسکلن حمید الله په لاسي کراچۍ کې دوبو دو بوشکی یخي او غواړي لخپل کلی په سلګونو متر لري چینی څخه د څخلو بر او ریوایي
زمونږ د پیپسکین کم پیپونه چې د سیلابونو کې ټول ولې زمونږ کور ته جلاد لږ زه سار وخت چینی ته زم زمونږ د کور نه چینه ډیر لري واټن کې د چینی نه کل راځم بیرته زمونږ مکتب ته نه وخت کېږي.
د بریکوټ بل وسیدونکو روح الله راته وویل د څخلو بو د پایپونو ل پرې کې دوه وروسته ماشومان او غټان ل لری زینو د بور اوړلو کې ستونزې غالي.
د بریکوټ کلی د پاک وبور سونی شبکې کم ده د تیرو موسمي سیلابونو لوجه تخریب شوې ده او ولس پاک وبو د لاسرسي نه لري. ماشومان لری ساهو ناراضي او دغه چینو نو بوړي یو خو مکاتب تام پینا وخت کیږي او بل د سار د خوانه ماشومان کورون ته وبو انتقالوي او بیا تر ما خام د اذان نشرو تر شپې انت تر لسو بجو پوری زنانه دغه وبو خپل کورون دوړینو ولس د ګړو مشکلات سره مخ ده.
د بریکوټ قومي مشره او د پخواني ولایتي شورا غړی ملک شیرزمین خان وای د اوبو د نلونو د ویجاړې دوی میشتې وشوي خو هیڅ مؤسسي د جوړولو لپاره قدم پورته نه کړ.
د ورختونو د کبره اکثره زمونږ کم پیپسکیونه چې ویل خصوص د بریکوټ د مرکزی کړي کم پیپسکیو هغه 70% تخریب شوی ده. حتی د بریکوټ ولس دون مشکل سره مخامخ ده چې سار د خو ماشومان راضي یو چې نه د داغین او به انتقالې او د شپې له خوا سیاسر راضي او به انتقالې نو د سکل او بوډیر زیات مشکل ده.
د ملک شیرزمین خان په وینا چې د سین او چینو او بوڅخلو لامل ګڼ کسان د هضمي سیستم پر ناروغي او اخته کیږي. د سیمې اوسیدونکو له حکومتي مسؤلینو او مؤسساتو د یاد ستونزې د هواري غوښتنه کوي. په کونړ کې طالب چارواکي هم تاییدوي چې بریکوټ او دوکلام د تیرو میاشتو بارانونو او سیلابونو سخت ځپلي او د پاکو اوبو پیپسکیمي هم ورته لکاره غورځولې ده. دوی هم لمرستندوی ټولنو غواړي چې په بریکوټ او دوکلام کې د څخلو اوبو شبکه بیرته ورغوي. د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل
دا غرانه علاقې دي اکثره الته چې یو ځل واوري وشي بیا غدي وګو سیستم چې کوم دی غم به خدمت هم نکي کار هم نکي او کوم ځل رځي نو برازي هغه به کانګل شي هغه به یخ شي ناراضي نو باید دغه خلکو دغه غو واوري دل شي او چې څومره زر کیږي دغه خلکو سره دغه موسسات ورشي او دغه د علاقو سره وکي او هغه خپل مرسته وسوکي.
د کونړ ناړی ولسوالۍ د بریکوټ او د کلام اوسیدونکو په داسې حال کې د څخلو پاک اوبو د نلونو ل ویجاړې دوه او د اوبو نشټوالي شکایت کوي چې د چنګاخ زمری او وګ میشتو کې سیلابونو د کونړ او نورستان په ګډون د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې خلکو تزانی او مالی زینو نواړول او ډېرې ټولګټې پروژې ویجاړې کړې.
د ولسنو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدرې اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ډیر مننه چې لا هم را سره یاست او ازادي راډیو اوري د خبرونو او موضوعاتو تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم لوستل شي ازادي راډیو ټکی کام زموږ آدرس دی وخت په کابل کې د سهار 8:30 دونکو دی او مخکله دی چې د خبرونو لنډیز واوري یادونه کوم چې په دویمه نیمه کې به درسي ساعت 19 خبرونه هم خبر شي د خبرونو لنډیز د سره صلیب نړیواله کمیټه عملیاتي مشر وای په افغانستان کې د چلولسونو او چارواکو سره د هیواد پر وضعیت خبري وکړي د سره صلیب نړیواله کمیټه د چارواکي پرونه وخت په ټوئیټر لیکلی په افغانستان کې د تیرو 14 جګړو اقتصادي سونزو د خلکو ژوند خورا اغیزمن کړی دی کندهار کې د سوداګری او صنایعو خونوای د سپین بولدک چمن د دروازې د تړل کې دوه عمل افغان سوداګرو ته میلیونونه افغاني زیان اوخته دي د دې خونیم رسیال عبدالباقی بنا امریکا غکته ویلي د افغان سوداګرو مالونه د دروازې په دواړو غاړو کې بند پاتې دي دالر اور ستر هغه وتړل شو چې تر اکشن بیا وسوال کس پر پاکستانی عسکرو دزي وکړي یو یو واژه او دوه نورې ټاپيان کړل د افغانستان کرکټ بورډ وای د سریلانکا پر وړاندې د روانو سیالیو لپاره لوبډل اعلان کړی دا د 3 ورځنی اپیزوس اوریزه سیالی باندې نوومبر میاشتې پر 25مه او 28مه او 30مه نیټه د سریلانکا په پالیکی نړیوال لوبغالي کې وشي حشمت الله شهیدی لوبډل مشر او پنورا لوبډل کې بیا رحمت شاه زورمته رحمان الله ګربز ابراهیم زدران ریاض حسن نجیب الله زدران شاهد الله کمال اکرام علی خیل محمد نبی ګلبدین نائب راشد خان مجیب الرحمن عظمت الله عمرزه نور احمد لکنوال فضل حق فاروقی فرید احمد ملک یمین احمد زیا او زیاور رحمان اکبر شامل دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مهال د دې سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف په اماراتو کې په تمرینونو بوخته ده او را روانه سیشنبه سریلانکا ته ځي د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام سیالي نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي لومړی سیالي د کوربا هیواد قطر او اکوادور ترمنځ پلان شوې ده د دوشنبه په ورځ بیا ایران او انګلند سینګال او هالند او د امریکا متحده ایالاتو ویلز ټیمونه سره مخامخېږي او برېټانیا په پام کې لري چې د 950 میلیونه او 300 هزار امریکایي ډالرو په ارزښت اوکراین ته د دفاع د هوائي دفاع او پوزي بسته ورکړي د پوزي مرستو په دې بسته کې د الوتکو زد وسلې او هغه ټکنالوژي شامل ده چې د ایران لخوا روسي ته ورکړل شوی الوتکې وشتل شي او سم درسي ساعتونه خبرونه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
په سلامونو مول آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته هرکلی کوم نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان خوونیزي مستې په مرسته چمتو شوي او آزادۍ رادیو خبريږي لومړی زو او دوم ټولګي تاریخ پیلو کوم په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې خون کې مقتد د بیبي هاجری او اسماعیل علی السلام د تاریخی داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو خو زوی او پلار د خدای لدی آزمایښت بریالي وتل نن به د قرباني په برخه کې د خدای د فرمان لپاره ځای کول ورسته د ابراهیم او اسماعیل علی السلام لوري یو بل تاریخي شاهکار ولولو دا تاریخي پیخه د دوی په لاس د کعبه شریفې جوړیدل دي د خون کې په درس کې بوورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف کوم وو
نن مو اوله موضوع ده د کعبه شریفې ودانول حضرت ابراهیم علیه الصلوات والسلام د اسماعیل علیه الصلوات والسلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودان کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړي هغه وخت چې د کعبه شریفه دیوالونه جوړول دا دعا به ویله اے پاک او لوی خدای، زموږ دا هڅه ومنه، ځکه ته هر څه اورې او په هر څه پوهېږې. اے خدای، موږ مسلمانان خپل مکتی وګرځوه او زموږ په نسل کې داسې قوم پیدا کړه چې ستا مکتی واوسېږي. موږ ته د عبادت لار راوښه او پر موږ مهرباني وکړه، ځکه ته بخښونکی او مهربانه یې. اے لوی خدای، په دې ملک کې د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښیي او د هغو اخلاق غوره او حمید وګرځوي، په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې. په دې توګه بیت الله شریف د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه السلام لخوا په مکه معظمه کې جوړ شو. دا ودانۍ یوازې د عبادت لپاره نه ده، بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید د تبلیغ مرکز و. له برکت څخه ډک کور او د عالمانو د لارښوونو مرکز ټاکل شوی و. موخه او مقصد یې دا و تر څو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یوځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلک هغه ته راوبولي. له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولی دی، نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي. راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه الصلوات والسلام مړینه ده. ابراهیم علیه الصلوات والسلام د یو سلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات سو او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل سو. پر حضرت ابراهیم علیه الصلوات والسلام باندې لس صحیفې نازلې سوي دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآني آیاتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په ورستۍ برخه کې لکهون کې مودا وریدل چې ابراهیم علی السلام یو سلو پنځه اویا کلنۍ کې وفات شو او دای د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازل شوې وي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنی مو بچو لا ازادۍ رادیو.
مننه چې لا ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغواګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسي خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شو چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته لګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسي پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطنانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښې دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمري پورې د واکمنۍ کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تللو اراده وکړل. په لار کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ مات وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بی امر الله د 1461 څخه تر 501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نو وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حاکم بی امر الله لقب غوره کی، یعنی پر خپل ځان یې د حاکم بی امر الله نوم کښېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا سو، د یې بندي او نظر بند کی. د ده د حکومت موده 24 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېدل، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره سوه او بالاخره په 501 هجري قمري کال کې مړ سو. بیا وروسته راځو د لومړی مستفقی الله دغه حکومت. د حاکم د وفات څخه وروسته د ده زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره دېرش کاله اړیکې ډېرې ښې وې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنې هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط اعمال ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بلاخره په 1940 هجري قمري کال کې دی خپل هم وفات سو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو. د سلطنت شپږ میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم بی امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حاکم بی الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1340 هجري قمري کال کې وفات سو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودې، هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبره شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتی عسكر په شتوګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیه لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړهونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لویو ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځ ته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. د نهم ټولګي زده کوونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو او د حکومت والی په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر وو. خو د هغه د حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسیده چې د مولا له لوري ونیول شو او ړوند کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسید او واک ته د ده په رسیدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمني له کوم برخلیک سره مخ شوه.
د شاه محمود لومړی ځل واکمني د 1301 څخه تر 1304 زیږدیز کاله پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان له منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزی سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلی و راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیولتیا د قاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په مخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه و په پاتسن یې لاس پورې کړ او نوموړی یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن سو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان د خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسید. خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په قاضي کلا کې د هغو مخه ونیوله او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یوځای سو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړ. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنی څرنګوالی کله چې شاه محمود په لاس شاه زمان ړوند سو د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډیر سو او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لاره خلاص سو. هم هغه وو چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمینه ترانننوت او د هوا چارې په لاس کې واخیستې. د کومه ځایه چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو نه پتنګ سوي و د هوا د امنیت غوښتونکي و. شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هیلې پوره کړي. د بیلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشی کړ. د خپل ورور مخالفین یې وځپل او له هغه ډلو ډلی ای عاشق شینواری په دار وزړوه. هغه د بارکزیو اوړونو په پخلا کې دو لاس پورې کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره یې دوست محمد خان خور ځان ته واده کړ. وزیر پتی خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکړه. خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام ونه کړ. وزیر پتی خان د شاه شجاع پر ضد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پورې کړ خو ګټوره پایله نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې وو شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتېد او د شاه شجاع ضد ځواکونه یې راټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دوم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
د نهم ټولګي په تاریخي سلسله کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوي وو، او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال وېشته د درسي ساعت د فایل په لومړی اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
گرانوز د کونکو هیله د چین ننای درس ته په زړه پوري تمام شوی وي، په همدې هیله تاسو مخته ادا نه چې له درسي ساعت وروسته له ننني لوستل شوی درس څخه په استفاده په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنی او تمرینونه حل کړئ. ننني درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تخته پمن
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
اوس هم د نیمه نړۍ خبرونه.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنونو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا کلمو په میرمن ادبی بهیر کې ګډون کړی؟
لنډ کیسه همدارنګ نظمونه او شیرونه ولوستل شول. د کیسو او شیرونو پیغامونه هم بیلا بیل وو چې ډیر یې تمرکز د نجونو په خوندځي وو. دغه مشاعره به هر کال ان شاء الله چې تر سره کیږي دا وروستۍ مشاعره نه وي.
میرمن ادبی بهیر د ښځو لپاره داسې فرهنګي مرکز دی چې ګڼې ښځې په کې راټولېدلې او خپلې ادبی لیکنې او شعرونه به سره شریکول. یاد بهیر 15 کاله وړاندې رامنځته شو او د دې بهیر ډېره برخه به په لنډۍ ښکلې وه. هغه ښځې چې په شعر او ادبي هڅو کې مخکښې وې په بېلابېلو غونډو کې ستایل کېدلې او ډالۍ به هم ورکول کېدلې. د طالبانو په بېجلي واکمنېدو سره د میرمن ادبی بهیر فعالیتونه هم پیکا شول، ځکه دوی په افغان ښځو باندې بېلابېل محدودیت ولګاوه. د محدودیت په بهیر هم اثر وکړ. ښځې د پخوا په څیر په ډله ییز توګه نه سره ټولېږي، خو د طالبانو په بیجلي واکمنۍ کې بیا هم میرمنو د دې بهیر د پرانیستلو لپاره خپلې هلې ځلې ونه سپمولې. سره راټولې شوې او د رڼا کلنۍ مشاعره یې جوړه کړه. د دې مشاعرې موخه دا وه چې له دې لارې څخه هم له طالبانو نه وغواړي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او میرمنو ته د کار حق ورکړي. مخکې له دې چې د دې مشاعرې د ګډون کوونکو خبرې واورو، د میرمن ادبی بهیر له بنسټ ایښودونکو سایره شریف څخه د لومړۍ غونډو پاکله پوښتو.
تقریبا 15 کاله وړاندې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د خپل اهدافو د مشخص کولو او په اساسنامه کې د ځای په ځای کولو نه وروسته د جواز اخیستلو اداري پروسیجر نه وروسته رسمن په خپل فعالیت پایل وکړ. دیو غیر انتفاعي بنسټ په توګه پرته د نه کوم مشخص او ځانګړی دفتر ولرو، امکانات او تجهیزات ولرو، کله یو ځای کې کله بل ځای کې خپلې 19 غونډې پر مخ وړي. د 19 غونډو تر څنګ مو په کال کې یو ځل رڼا کله نه مشاعرې په نوم مشاعره تر سره کوله. د بهیر په 19 غونډو کې 13 غونډې د گزارش تر څنګ، د راپور تر څنګ، مخکنی پلان سره سم د بهیروالو شعر، لنډه کیسه، داستان او یا لنډه لیکنه به د نقد لپاره اماده وا پقی باندې بنخت کیدو کرا کتن و پری کیدا د زینو اړوند لیکچرونو په اړوند و هم بحث کیدو ډیر خواندې موږ لرلې چې زده کړې نیمګړی پاتې وې د دوی لاس نیوای موږ کړه دوی تم زمينه مسایده کړې چې دوی خپل زده کړو ته ادامه ورکړي په دې هیله چې طالبان او نور چارواکي سیاسي بصیرت پیدا کړي وسط نظر پیدا کړي بلخره په دې قانی شي چې خزه د ټولنې د نیمایي وجود پته ده هو منل شي او په دې باندې قناعت پیدا کړي چې پرته له خزه د ټولنې پرمختګ کې د خزو د نشتون د دې سبب ګرځي چې هیڅ نو سیاسي اقتصادي او ټولنیز پرمختګ به تر سره نشي.
مینا نظری چې د میرمن ادبی بهیر فعال غړي ده وایي د طالبانو په حکومت کې د دوی په لومړی غونډه کې میرمنو د بخا په زیر له ولایاتو څخه ګډون و نه شوای کړی، خو بیا هم دا غونډه راغله خو ته ځکه خو چې لمودي وروسته بیا په دیوت باندې دلی چې سره راټول شي او خپل نظرونه تبادله کړي.
دغه مشاهره د وروستو بدلونونو له امله یو څه ځنډیدلې وه، خو لنې کمرغه چې دغه مشاهره په کابل کې ترسره شوه. په دې مشاهره کې ګڼ شمېر شاعرانو خویندو برخه اخیستې وه، که څه هم د تیرو کلونو په پرتله یو څه وړه وه، په هغې کچه مو نه شوای کولای چې ترسره یې کړو لکه پخوا به مو چې کوله، ځکه په تیرو کلونو کې به مونږ له ولایاتو نه هم ګډونوالې درلودې، شاعرانې به مو دعوتولې. سږ کال ونه توانېدو چې له ولایاتو هم شاعرانې له ځان سره ولرو، خو له نیکه مرغه په کابل کې ګڼو شاعرانو او لیکوالانو په دې غونډه کې ګډون درلود. د دې غونډې یوازینی هدف او هیله دا وه چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او همدارنګه ښځو ته د کار زمینه برابره شي او بیرته اجازه ورکړي چې دوی کارونو ته ستنې شي. د دې مشاعرې ستر ارزښت په دې کې دی چې ښځې لیکوالې او شاعرانې وکړی شي چې یو ځای راټول شي، خپل غږ پورته کړي، خپلې لیکنې، خپل هنرونه او خپل کارنامې بیان کړي. دغه راز دوی کولای شي چې هیواد په ساتھ او په نړیواله ساتھ د نورو ښځو لپاره غږ ووسی او د نورو میرمنو او لیکوالو او شاعرانو د همغږۍ یو مرکز دی. دا مشاعره ډیره خوندوره ترسره شوه او په دې کې لنډې کیسې همدارنګه نظمونه او شعرونه ولوستل شول. د کیسو او شعرونو پیغامونه هم بیلابیل وو چې ډېر یې تمرکز د نجونو په ښوونځیو وو. دغه مشاعره به هر کال انشاءالله چې ترسره کیږي دا به وروستۍ مشاعره نه وي.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر منشي مینا ابراهیم خیل وایي چې په میرمن ادبي بهیر کې به هر کال رڼا کلنۍ مشاعره د جوزا په یو دیرشمه د کال په تر ټولو لوی ورځې جوړېدله، خو سږ کال په خپل وخت جوړه نه شوه. دا ځکه چې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر یو شمېر فعال غړي هم د نورو افغانانو په څیر کډوالۍ ته اړ شوي. له بلې خوا طالبان هم د میرمنو په فعالیتونو باندې بندیزونه لګولي. له همدې امله سږ کال دوی د رڼا مشاعره په یو څه ځنډ سره ترسره کړه. لاغلی ابراهیم خیل څخه مو پوښتلي چې له دوی سره دا ویره نه وه چې طالبان به د مشاعرې مخنیوی وکړي. نوموړي ویل
ډېرې موضوع خو وه، داسې نه وو چې مونږ نه یو ویرېدلي، یعنی ډارې پار صورت کې د ټولو سره وو، خو مونږ باید دا کار تر سره کړای وای. مونږ باید دا ویره په ځان اخیستی وای، د خطر مو په ځان اخیستی وای، ځکه چې مونږ هغه کسان نه یو چې د بلاخره د دې موضوع نه چې مونږ باید ویره ونه لرو د نه ورته تیر شو. او دا فکر هم د مونږ سره وو چې مونږ سره به کوم عکس العمل وشي، خو د عکس العمل لپاره مخکې د مخکې نه مونږ دې ته آماده وو چې ووایو چې مونږ دا کار کړی دی بله، ځکه چې دا مونږ همیشه نه کار وو.
د ګڼو میرمنو په وینا دم ګړی له افغان ښځو سره د داسې غونډو په جوړولو کې اقتصادي مرستې نشته. مینا ابراهیم خیل به دا هم راته ووایي چې د طالبانو په نظام کې دوی د غونډې لګښت څه ډول برابر کړ.
میرمن بهیر نور وختونه هم چې غونډې کولې متواتر فند کوم سفارت نه ورته درلود مشخص. بله، یو ځل مونږ سره د فرانسې فرهنګي مرکز چې درې کاله مخکې د مونږ درنا مشاعره کې اقتصادي کومک کړی وو، لږ بعد او لږ مخکې مونږ سره داسې کوم رسمي کومک نه و شوی، بلکې په شخصي ډول به مونږ خپل منځو کې سره کوو. هر یوې یو ځای کې وظیفه درلوده. دا ځل مونږ یوه هم دنده نه لرو، یوه هم معاش نه لرو. په راتلونکي کې شخصا او څو خو نورو خوندې دې ته مغاړه ایښې ده چې بل غونډو ته ځنې پروګرامونه چې زمونږ په فرهنګي کلتور باندې زمونږ په ادب باندې تاثیر کوي باید وساتل شي.
موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لار پیدا شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420 24 44 شپږ سوه یو. دا وه نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاره.